ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورې په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې زه منو شابه په روانه غړې کې هم ستاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مخکولې وي. په دې خبرونه کې بعد پاکستان د مرکزی حکومت لاړه خا د ترهګرۍ خلاف د منسوبې داراز د پوزي عدالتونو د جوړولو او د هغه په اړه د انساني حقوقو د ادارو سرګندونې او په یو شمېر نورو موضوعاتو ریپورټونه واوري. د روانې غړې په اخیری برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه هم لرو، خو راځي چې په سر کې د بوريوال کاکړ نه د سات خبرونه واورو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان حکومت وايي د هغو مدرسو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې په یو نه یو طریقه ترهګرو ته لار هواروي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي د پاکستان په آئین کې وشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقونه تر پښو لاندې کوي. او ریپورټونه وايي په فرانس کې د پرونی هغه بریدي یو تورن کس ځان پولیسو ته سپارلی دی په کوم کې چې دولس تنه وژل شوی وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وايي د هغو مدرسو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې په یو نه یو طریقه ترهګرو ته لار هواروي. د خبرې د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو د چودري نثار علي خان له خولې لیکلي چې اتربندیز لاندو ډلو ته به په بل نامه د فعالیت کولو اجازه ورنکړل سي. نوموړي ویلي چې د نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره یو قوي میکانیزم د جوړېدو په حال کې دی چې د کوم لارې به د په وینا په ملکی ترهګری لمنځه یوړل سي. د ترهګری د مخنیوي لپاره په تیار کړل سوی نېشنل اکشن پلان کې د نورو ترڅنګ په ملکی د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه هم شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي د پاکستان په آئین کې یوشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کوي. د خبرې د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر او قانون پوه شیر محمد خان د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړي. شیر محمد خان وویل په پاکستاني آئین کې یوشتم او دوشتم ترمیمونه د پوځ واک پراخوي. د وویل
چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی، نو مقدمه د هغه خلاف به چلیږي په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو ته پته ده چې ججان نه ناست، بلکې هغې کې د فوجي افسران چې دي نو هغې د مقدمې ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغې د قانون سره خو بلد هم نه وي او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي. نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
د پاکستان حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې د دوی په وینا په دې عدالتونو کې به یوازې پر ترهګرو مقدمه چلوي. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې دولس وسلوال وژل دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال یې په د تخیلو کې په هوایي برید کې وژل دي. خبر پانه لیکي چې په دې پیښه کې د وسلوالو او موټرونو هم لمنځه وړي دي، خو نه آزادو سرچینو تر اوسه په دې خبر پخلی کړی دي او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشتې له 15 نیټې راهیسې په شمال وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له هغو بې کورسو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړې دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 2,25,000 دی، په کوم کې چې به کمبلې، جامې او د سونګ مواد ویشل کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر بوشاک د چهارشنبې په ورځ د دې مرستو د پیل پر مهال وویل موږ هیله او باور لرو چې دغه پروګرام به د ژمی په اترز کې د هغو بې ځای سوو کسانو د ستونزو مخه تر یو حده ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره اټکل کوي چې اوس په افغانستان کې د ټولو بې ځای سوو شمیر 1,80,000 څخه زیات شوی دی. تیر کال دا شمیره شاوخوا 1,10,000 وه. ریپورټونه وايي په فرانس کې د پرونی هغه برید یو تورن کس ځان پولیسو ته سپارل دی په کوم کې چې 12 ساعته وژل سو. دا له هغه وروسته ده چې پولیسو درې داسې کسان معلوم کړل او د هغوی عکسونه یې خپاره کړل چې شای په دې برید کې لاس درلود. دا تسلیم سوی کس 18 کلن دی او حامد مراد نومیږي. پولیسو د دوو نورو هغو کسانو په لټه کې عملیاتو ته دوام ورکړی چې سره ورونه دي. په دوی کې یو سعید دی چې 22 کلن دی او بل شریف کواچی نومیږي چې 34 کاله عمر لري. د پولیسو په وینا داسې فکر کېږي چې درې واړه کسان د فرانس طبیعت لرونکي دي، خو ریښې یې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته رسي. دا برید پرون په پیرس کې د یو تنظیم مجلې پر دفتر په داسې وخت کې وسو چې د یادې مجلې کارکوونکو اونیزه غونډه کوله. په دې برید کې ټول 12 کسان ووژل سو چې 8 خبریالان او 2 د پولیسو افسران هم پکې شامل وو. د یمن په پلازمینه سنا کې د موټر بم چاودنې 10 کسان وژل دي. د پولیسو چارواکي وایي دا چاودنه د پولیسو تر یو روزنیز مرکز د باندې سوې ده چې تر 15 زیات کسان پکې ټپي سوي هم دي. اني شاهدان او امنیتي سرچینو وایي چې یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر تر هغه مهال چاودنه ورکړه چې تر روزنه لاندې عسکر د حاضرۍ لپاره سره راغونډ سوي وو. چا تر اوسه د دې چاودنې پړه نه ده منلې، خو تر دې وړاندې القاعده شبکې د داسې بردونو مسؤلیت منلی و. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان او سکاټلینډ ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په دوبۍ کې ترسره کیږي. ټاکل سوی ده چې دا لوبه د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په روانه میاشت کې له سکاټلینډ او ایرلینډ سره لږ تر لږه 2 ورځنۍ لوبې کوي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د تراګري خلاف اکشن پلان په امریکا کولو کار روان دی. د انساني حقوقو ادارو پاکستان کې د پوځي عدالتونو په جوړېدلو اندېښنې څرګندې کړې. خیبر پختونخوا کې د انساني حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان وایي پوځي عدالتونو کې ملزم د مقدمې درونوالي نه محرومه کیږي.
د آئین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې آئین کې هر یو شهري ته بنیادي حق ورکړی شوی دی، رائټ آف فیر ٹرائل.
بلخوا یو نړیوال ریپورت ویلي په نړۍ کې د تیر کلونو په نسبت 2014 کال کې تشدد سیوا شوی دی. په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد د مخنیوي په اړه دینی عالمان څه وایي؟
افرادو ته د اجازه نشته چې سب کار والی پلان.
دا او یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. د دې غړي په اخیری برخه کې به د تاریخ پاڼه خبرونه کې د پښتونخوا د دیر سیمې تاریخ واوري.
پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبی لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته وګورئ چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې د مشال ریډیو .com په لار هم اوریدل او لوستل شئ. په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل هفتوار پروګرامونه هم لرو، لکه چې څنګه مو درته ویلې د دې غړې په اخیری برخه کې د تاریخ پاڼه خبرونه هفتوار خبرونه ده چې تاسو یې اوریدل شئ د نن ورځې په پوکم 11 بجو باندې. راځو او د دې غړې اولنې خبر چې څنګه تاسو ته مونږ ویلې، د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون یوې خبری غونډې ته ویلې دي چې د ترهګرۍ خلاف نوی اکشن پلان عملی کولو باندې کار روان دی. نوموړي په دغه خبری غونډه کې نورې خبرې هم کړې دي. دا وخت د مشال ریډیو خبریاله اسلام آباد کې رابع اکرم خان راته یو شیبه وړاندې د دغه خبری غونډې په اړه ویل. رابعا سهار مو په خیر. د چودري نثار علي خان د دغه پریس کانفرنس په اړه که تفصیل راسه شریکي.
ډیره مننه چودري نثار علي خان چې دی هغوی د 13 ورځ یو خبري غونډې سره په خبرو کې وویل چې د کم قانون چې دی هغه خو منظور شو، خو ډېر داسې امور دي چې په هغې راکار روان دی او عمل درآمد پاتې دی او په دې لړ کې وفاقي صوبایي حکومتونه چې دی او پوسټ په کومک چې دی هغه په ټولو سمو کې کمیټیانې چې دی جوړې کړې دي او مشورتي اجلاسونه په دې هم شوې دي. مناوشه د دې نه علاوه چې نثار علي خان په خپل خبر کې دا هم وویل چې کم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه چې دي چې هغه په نور نومونو کار کوي د هغې خلاف چې د هغه کاروایي به کېږي او کمې داسې مدرسې چې دی چې د هغې د وسلوالو کومک کوي د هغې په اړه به زر یو اجلاس رابلل کېږي. چودھری نثار علی خان دا هم وویل چې دا داسې مدرسو شمیر کم دی. د دې نه علاوه په خبري غونډه کې چودھری نثار علی خان د مرګ د سزاګانو ورکولو په اړه د نړیوال تنقید خبره هم وکړه او ویل چې موږ به هغه څه کوو چې کوم د پاکستان په مفاد کې دي. چودھری نثار علی خان په دې موقع زیاته کړه چې د مرګ سزا ورکولو قانون امریکا، هندوستان او جاپان کې هم شته نو بیا نړیواله ورورګلۍ هلته د خپل تحفظاتو اظهار ولې نه کوي. چودھری نثار علی خان دا هم وویل چې میډیا دې نوالو خبرو ته کوریج نه ورکوي یا د بلیک اوټ وکړي نو داسې به هغې اتیا فیصده خپله چې دی ختم شي.
رابع اکرم خان د اسلام آباد نه د چودري نثار علي خان د داخله چارو وزیر د پاکستان دغه د پرونی خبري غونډه حال راکوه په دغه د ترهګرۍ خلاف چې پاکستان کمی نوې اکشن پلان تیار کړی دی په دغه کې تر ټولو مهمه نقطه پوځي عدالتونه ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر او قانون پوه شیر محمد خان وای د پاکستان پاین کې دغه لړ کې شوی یوشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقونه غصبوي. تیر ورځ د مشال ریډیو سره ځانګړي خبرو کې نوموړي وویل یوشتم او دویشتم آئینی بدلونونه د پاکستان پوز پراخوي او اوس به پوز کولای شي چې د پوزي قانون تر مخه پولیسي وګړو هم په پوزي عدالتونو کې مقدمه وکړي. دی وایي د پاکستان سپریم کورټ یا های کورټونه هم د دغه بدلونونو وروسته د پوزي عدالتونو په مقدمو کې لاس وهنه نشي کولای. په امیر ساحل د قانون پوه شیر محمد خان سره خبرې کړې دي او پوښتلې دي ترې چې د یوشتم آئینی بدلون تشریح څنګه کوي. دی وایي
ما ته چخکاری ظاهری طور د آئین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی ځکه چې آئین کې چې کوم ترمیمات مخکې شوی دي خاص کر لسن ترمیم کې نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی رائټ آف فیر ٹرائل. یعنی یو سړي باندې الزام دی نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درج شي یا فوجداری کیس پہ درج شي پتاڼه کې او هغه عدالت ته ځینو پکاره چې هغه ته د خپل صفایي پوره پوره موقع په لاس باندې ورکړي شي. دا قانون چې د ترمیم چې وشو نو دې کې هغه بنیادی حق چې دی هغه د خلکو نه واغسته شي ځکه چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت او خوري یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد دپاره اسلحې او داسې ځونه استعمالوي نو مقدمه د هغه خلاف به چلی کې په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست بلکه هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمه ټرایل کوي. نو ظاهر خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابندوي نه د قانون پابندوي نو د دې کې زیات امکان داسه دي چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
دویم بدلون هم شوه د 22م بدلون د پاکستان آرمي اکټ ورته وي دغه څنګه دی کې څه دي
دا هغه سره تړلې شوی ځکه چې د آرمی ایکټ چې دی 1952 هغه کې یو خاص قسم مقدمات خاص کر د فوجیانو خلاف شدي چې هغه بغاوت وکړي یا مطلب چې نافرمانی وکړي یا نور څه داسې واقعیت نو دا هغه مقدمه چې ده د فوجیانو خلاف په آرمی ایکټ لاندې او ماغه فوجیان افسرانو کوله اوس دې کې چې دی نو عام سویلین وګړي چې دي هغه خلک به هم دغه ته آرمی ایکټ کې چې ترمیم شو نو د هغې په بنیاد باندې به دي په فوجي عدالتونو کې د هغې خلاف مقدمه چلي.
شیر محمد صاحب تاسو ویل چې د یوویشتم آئینی ترمیم تر مخه تاسو ته داسې ښکاري چې د پاکستان د ولس بشري حقونه غصب کړل کیږي. د پاکستان آئین هر وګړي ته بشری حقوقونو ورکولو ضمانت ورکړی دی او د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ یې دغه ضمانت د پخولو او عملی کولو ضامن ګرځول دی.
دا څه دی چې د عدالتونو چې دی په سپریم کورټ یا های کورټ نو دغه اختیار چې دی هغه د آئین په دایره کې دن نوی او آئین چې دی نو دغه نه دغه ادارې هم بار نشي وته. اوس چون د یوشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نوم هغه اختیار واغسته شه او آئین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دی دا جرایم چې دی یا دا خلک چې دی نو دا به فوجي عدالتونو کې نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د آئین یو خاص دفعه چې دا هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده، نو دې کې د عدالتونو وزارت چې دین هغه دی تړلې دي.
د پاکستان د آئین غلمړي د فات چې دي چې بشري حقوقو ورکی بنیادی انساني حقوقو ورکی ولستا هر وګړي ته هغه هم موجود دي. دا ترمیم هم راغی د یو بل سره په تضاد کې نه دي.
ما خو تاسو ته دی خو هغه چې خبره چې د یو دوه کالو د پاره خبرو کړه چې دوه کال لپاره د یو مخصوص حالات دي، د حالاتو په نتیجه کې دا خو حقیقت دا چې بنیادی حقوقونه چې دي نو دا متضاد دي. دغه سره
په دې ترمیم کې شیر محمد صاحب مهمه خبره پکې دا ده چې دغه پوځي عدالتونه چې دي دا به په مذهبي ترهګرۍ کې یا مذهبي سختدریځ کې ککړو کسانو ته سزاګانې او یا د هغوی مقدمه به کوي. د ترهګرۍ تعریف په پاکستان کې موجود دی، په دغه اړه باندې تاسو ته څه خلاخ کاری کنه؟ ځکه په کراچۍ کې ډېرې
دہشتگردی تعریف دے کے کھڑے دے نو پاگی کے خو دی خاص کر یو خبر چې د پاکستان د ریاست خلاف سوک جنگ کی. نو که تاسو بنیادی طور دی تاسو چکی کده دی تاسو بیا تعریف کوئی نو پا تعریف کے چه فرض کا د ریاست یو وگڑ وجلے کی گی یا هغه تختولې کیږي د پیسو لپاره، نو دا هم بنیادی د ریاست په اداره باندې د هغه په قانون باندې باندې دا یو گزار دی.
صحیح.
نو هغه هم د دې دائرې لاندې راتلی شي.
صحیح.
یعنی د کراچۍ چې کوم واقعیت یا بلوچستان کې چې کوم واقعیت کیدونکي دي، نو یا دلته زمونږ په معاشره کې چنن سبا کوم خلکو ته دمکې ورکولې کیږي د پیسو لپاره یا خلک تختولې کیږي، نو دا ټول لغې په تعریف کې راځي.
صحیح. نو صرف یعنی مذهبی بنی
یوازې مذهبی نه دی.
بیا خو د استاس دو خبر نه زده معنا هم خسته شم چې د بلوچستان کې کوم کار روان دی، وسلواله مبارزه روان ده د دولت یا د ریاست خلاف، هغه به هم پام دی کې
راځي. بيخي صحیح ده، بالکل هغه هم په دې قانون لاندې راځي او هغه به مطلب چې مقدمات په دغه خلاف هم چلول کې.
صحیح. او هغه کسان چې د پاکستان د ادارو نیولې دي او ډیر زیات ورک کړل شوی کسانو تورونه هم دی په پاکستاني دارو باندې چې دوی ورک کړی دی، د ترهګرۍ د عملیاتو پر مهال په سواد کې په وزیرستان کې نیولې دي، هغه به هم همدې سره مقدمه کیږي کنه؟ دا
د کې دا څه چې د دې فوجداري قانون چې دی داغه چې کله سزا زیاته ورکي نو داغه مازی کې داغه عملی کېدل نشي کېږي. دا قانون به د هغه ورځې نه عملی کیږي چې په کوم ورځ باندې دا پارلیمان پاس کړ او بیا په هغه ورځ باندې چې کله صدر صاحب دستخط وکړ دی باندې.
صحیح.
نو چونکه دې کې سزاګانې ډېرې زیاتې دي او دې کې بنیادی حقونه سلب کیږي، نو دا به د مازی دا چې کوم خلک مخکې نیول شوی دي نه پاغي نه لاګو کیږي. البته نن نه پس چې خلاف مقدمه درج کیږي د دې قانون هغه خلاف پتا کیږي.
دا وو په خیبر پختونخوا کې د انساني حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان چې په د ترهګرۍ خلاف پاکستان کې د نوي اکشن پلان تر لاندې د پوځي عدالتونو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه کوله. زموږ د همکار پامیر ساحل سره د خبرو پر مهال په پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخ ډیر زوړ دی. دلته په لومړي ځل دغه عدالتونه جنرال ایوب خان جوړ کړی وو. کارپوهان وایي چې پخوانی پوځي عدالتونه زیاتره د سیاسي مقاصدو لپاره کارول شوی دي او تر ټولو بې ځایه استعمال یې د جنرال ضیاء الحق په وخت کې شوی دی. زموږ همکار ګولیاز په خپل دی ریپورت کې پاکستان کې د پوځي عدالتونو تاریخ ته کتنه کړې. راځي چې په ګاډي واورو.
د پاکستان د جوړیدو یو لس کال وروسته د 1955 کال په اکتوبر میاشت کې په لومړي ځل په دې هیواد کې مارشل لا یا فوجي واکمنی نافذ کړل شو. په هغه وخت کې جنرال ایوب خان د هیواد واګې په لاس کې واخستلې. په همدې وخت کې د فوجي عدالتونو اصطلاح مخې ته راغله. تاریخ پوهان وایي چې د جنرال ایوب خان په وخت کې فوجي عدالتونو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه چلی دي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه عامر متین وایي چې په پاکستان کې فوجي عدالتونه په اویایي ملسیزه کې جوړ کړل شوی وو.
بس زیاده پر ان کې اوپر جو بدنامی آئی وو 70 کی دہائی میں بنی بنائے گئے
په 1955 ملسیزه کې د بټو په وخت کې د فوجي عدالتونو په اړه قانون سازی شوی و او د دغه عدالتونو زیاته بدنامي هم په دغه موده کې شوی و. خو د دې تر ټولو زیات غلط استعمال د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ په وخت شوی و. په هغه زمانه کې د تا کینګرو کورټس هم ویل کېده. په دغه عدالتونو کې د انصاف پیمانه لانجمنې وې.
کانٹروورشل ہیں.
امیر متین زیادہ کړه چې بیا په اتیام لسیزه کې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې فوزی عدالتونه د سیاسي مشرانو خبریالانو او د ولسی خلکو پر ضد استعمال شو. په دغه فوزی عدالتونو کې فوزی افسرانو به د مقدمې یو یا دوه اوریدنو وروسته د لسو کالو د بند سزا او یا د مرګ سزا اوروله. همدغه وجه وه چې په خلکو کې د فوزی عدالتونو ویره خوره شوه. د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر د جنرال ضیاء الحق د فوزی عدالتونو د تاریخ په اړه وایي چې عدالتونو به په هغه ځای کې د مقدمې اوریدنه کوله او سزاګانې به یې هم په هغه ځای کې ورکولې.
چکم تمنگا کوڑے وحل وائی او کوڑے وحل پا آغا وقت کی خصوصاً آغی ٹارگیٹ پولیٹیکل پارٹی اپوننٹ چکمو آغا پی 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 وا او پا آغا وقت کی دو کوڑو چکم نظامو آغا داغاو چا آغا با موبائلو او دا سی موبائل چکمو یو ملٹری کورس سنٹنس کرے وہ دو پپو کیسو چاہے وہ معصوم چاہ تختولے ہو اور داغ قاتلانی چکم نیولی ہو ناغوی تے پانچی پبلکلی پا داغ کی ورکڑے ہو چاور کی ورکڑے ہو
بریگیڈیر نذیر زیادہ کړه چې د جنرال ضیاء الحق په وخت کې فوزی عدالتونو کې زیاتره سیاسي مشرانو ته سزاګانې ورکړل شوې وي. بیا کارپو خادم حسین وای چې په 1978 کال کې د سیاسي حریفانو پر ضد فوزی عدالتونه جوړ شوي وو. دی وای
په 1978 کې د بشان اوشو چې هغه خلک کوم خلک چې دراصل سیاسي مشرتابه سره تعلق ساته هغه د فوزی عدالتونو تر مخه مختلف وختونو کې پای مقدمه اچلې دي. نو ګویا کې د دې تاریخ یو مارشل لا سره تړلې دي او دوی متړلې دي د سیویلین قیادت یا د سیول قیادت د مختلفو سیاسي جماعتونو مشرتابه د هغه مقدمه سره.
بیا په 1998 کال کې جوړ کړل شوی د فوزی عدالتونو تسلسل د جنرال پرویز مشرف د اوګدې مودې واکمنۍ پر مهال هم دوام درلودو. او اوس یو وار بیا په 2015 کال کې فوزی عدالتونه مخې ته راغلي. خو کارپوهان وایي که فوزی عدالتونه ته په تاریخي تناظر کې کتنه وشي نو موجوده فوزی عدالتونه د سیاسي قیادت په مشاورت جوړ کړل شوی دي او هیله ده چې دا به غیر سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان د بشری حقوقو اداره وایي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت 2014 کال کې فرقیز تشدد سیوا شوې ده او د دې وجه دا ښایي چې په خلکو کې عدم برداشت سیوا شوې ده. دا چې د فرقیز تشدد د ختمولو لپاره حکومت څه کول پکار دي، زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پاکستان د بشری حقوقو اداره یا هیومن رائټس کمیشن وایي چې د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د فرقیز تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې په پاکستان کې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی خو د فرقیز تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
د فرقیز تشدد په پیښو کې تر څه حده زیاتوالی شوی دی خو بیا ځینې نور د تشدد پیښې کمې شوې دي، خو په فرقوارانه تشدد کې هیڅ کمی نه دی راغلی. په پاکستان کې په خلکو کې د برداشت ډیر کمی دی او همدا وجه ده چې فرقیز تشدد لا زیاتیږي. قسم زهرا یوسف د راپور تر جاری کېدو پورې د کره شمېرې ورکولو نه ډډه وکړه، خو د ساؤتھ ایشیا انټیلیجنس ریویو په نامه یوې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1989 کال راهیسې تر اوسه د فرقوارانه تشدد 2960 پیښې شوې دي چې پکې 4919 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان بیا وایي چې په پاکستان کې د فرقیز تشدد تاریخ ډېر زوړ دی. ځینې مشرانو د خپلو سیاسي مفاداتو لپاره په هیواد کې فرقیز تشدد کارولې دي
او بیا خاص کر زمونږ د گاونډي ملکونو کې چې دا غي سره د اول ورځې نه زمونږ د ریاست تعلقات خنې دي، نو دا غي کې د تشدد پیدا کولو لپاره یا دا غي د مخالفت لپاره دا مذهبي جنون او لیونتوب چې دینه دا زمو حکمرانانو په مازه کې پیدا کړی دي او هغه دا سره چې نن هغه شکل لاسه غسته دي چې هغه یعنی د معاشره په ډیرو جوړو زیلو تر رسیدلې چې په هر طبقه کې دغه مخلوق دغه ذهنیت چې دغه پیدا شوی دی نو دغه د وجه نه مطلب چې د خپل یو انتهایی شکل تر رسیدلې.
بلخوا مذهبي سکالر او په پېښور یونیورسيټي کې پروفیسر قبله ریاض وایي اسلامي تعلیمات چرته هم نه دی اجازه نه ورکوي چې څوک د مسلک او فرقه او یا د نقطه نظر په اختلاف باندې قانون په لاس کې واخلي.
افراد ته د اجازه نشته چې سیاست کاروالي په لاس زما په نظر کې دا سره تحقاری چې دا یو جنگ په پاکستان کې جرا اوره شوې ده، دا پراکسی جنگ ده، لکه
بدبختانه یعنی ریاست ته پکار نه ده کا د بهر وی او کوم ځای وی چا خپل پالیسۍ د مسلک په بنیاد جوړه
کی ولایا سیاتویچ په پاکستان کې ځینې سنیانو او شیاګانو داسې تنظیمونه هم شته چې تشدد لارې خپل کړی دا چې د فرقه وارانه تشدد ختمول لپاره څه کول پکار دي شیر محمد خان زیاتوی چې باید حکومتي ادارې خپل پوخانی او پریکړو ته بیا کتنه وکړي او د تشدد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي
او هر چاله چې خدای پاک سره ماحول ورکړی دی او ماحول کې هغه یو عقیده خپل کړی دی یا هغه یو سوچ او فکر لري نو دا غي دلیل باندې پکاره چې سړی هغه سره مقابله وکړي یا دا غي مطلب چې مخنیوي وکړي خو د تشدد لارې چې دي نو دا غي د پاره به ریاست پکاره چې ډېر زیاتې بنیادی فیصله وکړي چې خپل هغه قبله چې دا غو درست کړي نو هغه نه بغیر بیا ماته مشکل ښکاري
د یادونی وړ ده چې په پاکستان کې تیر کال د فرقه ییز تشدد لوی پیښې په بلوچستان کې رامنځته شوې دي په جون میاشت کې د ایران له پولیس سره سیرمه په تفتان سیمه کې لږ تر لږه 65 اشیا زیارت کوونکي وژل شوي وو یو بل پیښه په مستون کې شوې وه چې پکې لږ تر لږه 13 اشیاګان وژل شوي وو
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا سوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت کے خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل مقابلو
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګې د تاریخ پانا د رواني خبرونه په اخري برخه کې تاسو ته وړاندې کوو خدای غې نو وړاندې ځنې ریپورتونه ک یوې خواته قبایلی خلک د محل د بدمنې د مشکلاتو سره مخ دي نو بلې خواته د صحت او تعلیم د بنیادی سہولتونو په لړ کې هم د ستونزو ښکار دي د جنوبي وزیرستان مثال خان نومي یو غریب تن چې یو لس کنل لورې په تلاسیمیا یا د وینې په ناروغي اخته ده وایي د بې وسیلې وایي علاج نشي کولای خو ځای چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د لړکې بعد مثال خان سره مالی مرسته کوي په دې حق له نور تفصيل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود دی ریپورت کرا کوي
مثال خان د سولي وزیرستان مدینه موډ وسدون قاعده د غیولس کلن لور نازیا حکومت د څلورم جماعت طالب علم ده د یولس کلن نه د تلیس میا لیا په وجود شه د وینو و چې دو رنزنی ولې ده په دا وجه په مثال خان ستی ریجی لږ غوژ ورته ونسای
همو لیر نازیا تلاسیم بیمارن ولې د مو سره د علاج مخانو سره په سپین اباد زبین ورکاو پوز د مدینه مور نه روبر د لیا ټانک شر
مزدوری وکړه چې سمې ګټلی وو هغه مې د نازیا په علاج خرچ کړل اوس را سره هیڅ پاتې نه دی
په دوبۍ کښې مې چې څه ګټلی وي سل دوش کلا مې تر کلي په دې باندې مې غونډ خرڅ کړل وس مالنګ یو پیسې واس نه لرو وس چې کې شل پنځه ویزره کاردان وربونده شه د دې تامې وینا تا وخسته و پولیټیکل ته خو میډ اسلاین چې وو کو څوک ور پرځینه غریبونه او څو نه وره لیر ما زو بچا ما زو سخت را بوند کورونا زو در په در قرض کلا یو تا کلا بلتا ځون بوند نه پیر چې څه وک
مشال ریجو چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر نواب خان صافی د مثال خان د حال نه خبر کا اغه په دار رنگ لا تړ وک
ټولو نمخ کې خو زه شکریا د کومه د مشال ریډیو چې زمونږ تر وړاندې د غریب مسکین سړی راوستلو د دې سره واقع چې زمونږ دلی هم دردی شته دی د ټولو نمخ کې خو د ایجنسی سرجن تور لګم او د هغه د ذمہواری لګوم چې هغه دې ته 15-20 دن بعد دې ته کم بلډ پکار وي چې هغه دې ته پرووایډ کړي باقي د دې د کیس ان شاء الله چې پی ایس ایف سره ډیسکس کوم چې دې ته مونږ چرته منتلی سکالرشپ کېږي نن چونکې د خپل راغلی د پی ایس ایف شته نه دی زه 10,000 روپۍ ورته زور کوم
مثال خان د نواب خان صفی د دفتر نه راووتو هغه اسمون ته وکتل او دعا یې وکړه
د سیلاب مسعود رپورت مو اوریده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام چې د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورشئ نو تاسو هفتواری خبرونه نور یو شمیر خولي خولي ویډیوګانې تصویرونه او پروګرامونه اوریدلی او لستلی شئ. دا راس ځنې خبرونه چې کومې په ویډیووي بڼه باندې مشال ریډیو اندې کوي هغه هم په دغه پاڼه باندې پرتی تاسو یې کتلی شئ. د رواني غړی نیمای ته ورسېدو لس نیمه بجې شوې. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان حکومت وايي د هغو مدرسو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې په یوه نه یوه طریقه ترهګرو ته لاره هواروي. دا خبرې د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو د چودري نثار علي خان له خولې لیکي چې تر بندیز لاندې ډلو ته به په بل نامه د فعالیت اجازه ورنکړل شي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای د پاکستان په آئین کې وشتم بدلون د ولس بنیادی حقوقو تر پښو لاندې کوي. د خبري د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشر او قانون پو شیر محمد خان د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړي. شیر محمد خان وویل په پاکستانی آئین کې وشتم او دوشتم ترمیمونه د پوز واک پرخوي. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یا دولس وسلوال وژل دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه د چهارشنبه په ورځ نه وخت په یو خبر پانه کې ویل چې دا وسلوالې په تخیلو کې په هوایی بمباری کې وژل دي. خبر پانه لیکي چې په دې پیښه کې یا د وسلوالو او موټرونو هم لمن زوړې دي. خو نه آزاد سرچینو تر اوسه د دې خبر پخلی کړی دي او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان حکومت او ملګر ملتونو له هغو بې کورسو افغان کډوالو سره د ژمی مرستې پیل کړې دي چې د هیواد په سړو سیمو کې ژوند کوي. افغان چارواکي وایي چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 225,000 دی په کوم کې چې به کمبلي جامې او د سونګ مواد ویشل کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر بوشاک د چهارشنبه په ورځ د دې مرستو په پیل پر مهال وویل موږ هیله او باور لرو چې دغه پروګرام به د ژمي په ترڅ کې د هغو بې ځایه سوو کسانو د ستونزو مخه تر هده ونیسي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګرو ته به هیڅ قسمه رعایت نه ورکړی کیږي او دوه کالو کې به ملک د ترهګرو نه پاک کړی شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم د کم عزم او یقین سره د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې عهد کړی دی. نقام لپاره دا د خوشحالۍ وړ دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره کم قامی اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، نو په هغې دې په صحیح مانو کې عمل درآمد وکړی شي، نو بیا به ممکنه شي چې د ملک نه به ترهګرۍ ختمه شي. ادارې لیکي چې ملک د جمهوري عمل دی انتہائی مشکل دور نه تیریږي، نو ټول ګوندونو له هم پکار دي چې رایه وزې شي او د ملک نه ترهګرۍ په هر حال کې خاتمه وکړي. وحدت اخبار په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله او خیبر ایجنسی کې د لشکر اسلام مشر منګل باغ په شمول د شپږ سوه 15 ترهګرو یو فهرست تیار کړی دی او د هغوی په سر یې په مجموعي توګه 2.8 ملیون روپۍ بیلې کړي دي. ادارې لیکي چې د میډیا راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله د افغانستان کونړ یا نورستان ولایت کې پټ دی او حکومت افغان حکومت څخه د هغه د سپارلو غوښتنې کوي او د پېښور د پېښې وروسته دغه غوښتنو زیات زور نیولې دی. ادارې لیکي که هر څو ترهګري د سیمې لپاره یو لوی خطر ده او د پاکستان او افغانستان وجودونو ته په ځانګړې توګه خطرې راولاړې کړې دي، خو دا خبره مهمه ده چې د تاریخ په دې مهم پړاو کې کچره پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو بل سره په اخلاص مرسته ونه کړي، نو د ترهګرۍ دا ستونزه د قابو څخه وتلې هم شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې په داسې حال کې ضروري ده چې دواړه حکومتونه یو بل سره مرستو ته په حقیقي معنی کې لاسونه ور وړاندې کړي او دا خبره باوري کړي چې هغوی خاوره بعد یو بل په ضد په یو صورت کې هم استعمال دوته ورنکړل شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د حمله وروسته د ملک تعلیمي ادارې بند ساتل مجبوري او ضرورت وو، او د پیښې وروسته د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وینا وه چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړی شوي دي چې 12 جنوري پورې د سیکورټی انتظامات مکمل کړي، او ټاکلې شوې نیټې پورې که کم سکولونو د سیکورټی انتظامات پوره کړل نو ورته به د سکولونو خلاصولو اجازه ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې د سکولونو حفاظت لړکې د سکولونو په انتظامی د ذمہواری اچولو سره سره د حکومت هم فرض جوړیږي چې د لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي، که پولیس نفری ورسره کم وي نو په عارضي توګه دې برتیانی وکړي او یا د اف سي اهلکار په سکولونو تعینات کړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د پرایویټ سکولونو سره سره د سرکاري سکولونو حفاظت لړکې هم څه مثبت پیشرفت نه ده شوی. حکومت له پکار دی چې سرکاري سکولونو انتظامی ته په هنګامي بنیادونو فنډ ورکړي او داسې فضا دې پیدا کړي چې ترهګر تعلیمي ادارو ته نقصان رسولو لړکې څه منصوبه بندي ونه کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د هیواد پاین کې د بدلون موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بهرني مداخلت پر مهال په 1300 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګ په حواله لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه مرزاده ناورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پارلمان د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د دغه هیواد په آئین کې ترمیم راوستلو. په دغو عدالتونو کې به په ترهګري د تورنو کسانو خلاف کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالب وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د خپلواکه ریاست په توګه تقریبا نیمه موده تر پوځي واک لاندې تیره کړې ده. ځینو تنقید کوونکو د نهې د ورځې آئینی ترمیم یوه نرمه کودتا بللې ده. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه پالیسۍ او د کامی چارو یوې شنونکې هما باکې لخلی لیکي چې دا د پاکستان د پوځ کامیابی ده چې د پوځي عدالتونو نگرانی کوي او په فیصلو کې ورته اختیار ورکړل شو، خو پوځي عدالتونو کله هم د ترهګري په مخنیوي کې کامیابی نه ده حاصله کړې. دا غي په خبره په پاکستان کې د ترهګري مسله یوازې د عدلیه لپاره ونه شي حل کېدې، بلکې دا ژورې جړې لري. خو بیا غربي سفارتکاران وایي چې کېدې شي د لنډمهاله وخت لپاره د پوځي عدالتونو فائده ورسیږي او هغه خلا ورډک کړي چې د غیر پوځي عدالتي نظام د هغو ججانو لامل پیدا شوی ده چې د ترهګري کیسونو سره تړل شو کسانو ته د سزا ورکول نه یریږي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د نهې په ورځ په رایو کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ، خو بیا په پارلمان کې ځینو اسلام پلو سیاستدانانو ترې ډډه وکړه. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دغه آئینی ترمیم به ملک اویشي. ځینې بیا په ترهګري د تورنو کسانو د محاکمې تیز رفتاره پروسې ته پر مذهب د یوې حملې په سترګه ګوري. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بهرني مداخلې له امله په ترلاسه شوو ګټو کې یوه د ښځو حقونه دي چې په دې وروستیو څو کلونو کې پکې حواله مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې 4 میلیونه جینکې سکولونو ته ځي چې د دغه هیواد لپاره یو ریکارډ دی. بلخوا په هیواد کې ښځینه پولیس والا، پایلټانې، ججانې او ګورنرانې هم کار کوي. د افغانستان آئین ټولو ته یو شان حقونه ورکوي. خو بیا په دسمبر کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې آکسفام رپورټ وایي چې لاپروایي یو لامل کېدی شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوو کوششونو ته تاوان ورسوي. بلخوا د بهرني امداد نگراني هم د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده. د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان د بیا ودانۍ خصوصي انسپکټر جنرال لخوا خپور شوی رپورټ وایي چې د امریکا د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د یو ایس ای آی ډی لخوا د هغو میلیونونو ډالرو د څارنې، نظم او احتساب کولو کومه اداره نشته چې د افغان ښځو لپاره دغه هیواد ته ورکړل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یورو ایشیا مجلې د روس د یو اعلی چارواکي د خولې ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په شمالي برخه کې ورغونډیږي او د منځنۍ ایشیا او روس خلاف د بریدونو تیاری کوي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د دې رپورت مهمه برخه د یوې لنډې د مینه پاسه وري. د یورو ایشیا مجلې د دې رپورټ تر مخه د روس د ولسمشر د دفتر یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته ویلي چې په عراق او شام کې په جنگ اخته اسلامي دولت وسلوالې ډلې خواوشا د سلو کسانو یو ډله د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړی ده چې ممکنه ده ځای وسلوال هم ورسره ملګری وي او داسې ښکاري چې په منځنۍ ایشیا کې د مرکز جوړولو اراده لري.
زمیر کابلوف د استخباراتي معلوماتو په اساس زیاته کړی چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان کې د تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدونو دوه مرکزونه قائم کړي او په کې وسلوالو ته د دوه میاشتو تربیتي کورسونه ورکوي. نوموړي ویلي چې د تاجکستان او ازبکستان استخباراتو هم د دې معلوماتو تصدیق کړي او د مخنیوي لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. خو زمیر کابلوف یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې روس د منځني ختیځ او افغانستان ترمنځ سرحدونو د حفاظت لپاره روسی ځواکونه د استولو اراده نه لري. البته د افغانستان او تاجکستان ځواکونو ته به د تربیت او جنگي سازو سامان ورکولو سلسله جاری ساتي. زمیر کابلوف وای روس به په دې لړ کې د منځني ایشیایي هیوادونو سره په خپلو سرحدونو هم اضافي حفاظتي ګامونه پورته کوي. بلخوا په دې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په حواله سیړنې ښایي چې دې خبره کې حقیقت ډیر کم دی، ځکه چې که څه هم یاد وسلوالې ډله کې نړیوال او وسلوال ډیره دلچسپي اخلي خو افغان طالبان د دوی سره لوی نظریاتي اختلاف لري او امکان نښکاري چې د دوی ترمنځ کوم اتحاد رامنځته شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
او اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونه د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه خبرونه کې درته د دې هفتې لپاره د خیبر پښتونخوا ډیر سیمه تاریخ وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه دی خالد خان. راځي چې په غاړه واورو.
گران اوریدن کو د عیسی علیہ السلام د پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په ناو پاس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرون کې لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلويخ کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومتر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومتر پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومتر پوله ده د ملکنی جنسی سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاست دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوې دي چې نن خوښه ول سوکاله وړاندې
سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او پدیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا پدیکلا وای
دا دندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی دا غي اثر هم ایون هم تد سمیل او شوی دی پته مرګره کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو او زار هغه وخت کې بدا د ستورو چیرې مړ شو یو بنده یې هغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره دا غا د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو او زار او دا غا لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره قبرونو کې خښ کو نو دې آثار هم مونږ ته دلته په دیر کې ملاو شي
لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی
اعظم تا دغلتا کی سخت مشکلات چی پیشی وی دی دا غلط تلاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویلی شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دل ترالو دا غدا خیال نو چی دا تبا دونا سخت ریزیسٹنس بوشی و اسکینین دا غی سرا دیر سخت مقابله وکرا دری ورز پوری اغی مساگا پتا نکرشوا او دری ورز نا پس اغی پیسله وکرا چی یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو پدر جگڑا کی او دی تبیلی شی دمسکر اف مساگا
لطف الرحمان وای چی سکندر اعظم پدر جنگ کی زخمی شوی هم او دا دیر تو او غسین زائی لخکر او زائیونا پا مکمل توگا تباہ کلل
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نا کمونگا جنوب طرف تا او گرو نو دغلتا کی یو ڈیرائی دا اغیبانی اسم اغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغلتا کی سکندر اعظم چی کل جگڑا کورنو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پا دے پتون بانی وشتے ہو پا غشی بانی او دے چی کل نمازیگر ہوا اوالو دا دغی علاقے ہوا دیر خراب دا دیر ترخی پا مازیگر کی تغا ہوا دا تا او لگی دا نو دا دیر زیاد تکریف محسوس کو
خوبیا مورحین پا دے ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا یا موجودہ ملکن ڈویژن پا جنگ کی زخمی شیو زکا حق پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کڑے دے خولرغونی آثار او دا تاریخ کتابونا دا خبر ثابتوی چی سکندر اعظم دا خیبر پا درانا بلکہ دا دیر باجوڑ پلار اباسین غالتا رسیدلی ہو
تاریخ منتدہ خیئی چی اگر پا باجوڑ ماندیرا ہے بیادا تک کی دا کٹکلی پا دی سائیڈ ماندیرا ہے او چک درہ موجودہ چی کم دا چک دری دا دیر دا چی کم میزیم دے پا دی اڑک ماندی اگر سی دلالو بیا سواد تلال آل تکی جنگو نکڑی دی دا سی دا منگلور پا ایریا ماندی بیا منتا نور اثار ملاوی گی پا وڈی گرام سواد کی گورا بازارو آل تکی چی آل تکی اگر جنگو نکڑی دی بیا موجودہ چی کم دا ٹول اثار منتا داخل چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغل ہے او پا دی لار ماندی تیر شو دے
پتیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نښانې ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
موجودہ دور کی گنبد کے گنبد فورٹ ورت ہوئی اغم دیر کے پروٹیکٹ کو آگاہ دا ہندو شاہی سر تعلق لری
دا پختونخوا دا نور سیم و پشان دیر او سواد تا اسلام مذہب ہم پیولسم صدی یعنی دا محمود غزنوی پا وقت کے راغلی دی او دلتا اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمان د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د 10 سره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز چې دی دا د مستخیلو دا یو قوم دے دیر کی بجندور کی ددی کسان زیاد پاتی کی او تے مرگر کی ددی مشر تیر شوی دے دا ہایا نواز دے دا بیسیکلی دا ترک سیدن گیو ہایا نواز رالو او دا محمود غزنوی سره پدغه علاقه کی پپتوحاتو کی ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د بہادرۍ نه متاثر شو او د تیر مرگر نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې اغه ته اوسم حیا سره ویل کی
بیا د وخت سره سره پښتانه پسواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پشپاړه سره مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاہ په کومځه کې چې د دمه د پاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د تراغله دی په 1526 ایسوی کې هغه اول نواګې د باجوړه را کواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ٹینٹ شور تم ہوئے لگا ننم خیمہ ویلے کی نظر خیمے سرا او کموں گا بابر نامہ او گرو نو بابر پدی کے وائی چیز ہم سرا پتا گلا کہ خوراک کا میرا لو نمنگ لاڑو ماندیش نمی او کلے دے دگا کلے منگا ڈٹ کو ادائے نمو سرا زن سرا گلا راڑا
د دیر ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمان د دای کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په ځای دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوګ په ځای دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خانو د سره د سلویخ زرو لخکرو د زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسه غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کار 1901 او یایم پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګور کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بي دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاسه کړې.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي. د دې جنجو د ته حکومت بنیادی تور باندې په جندل کې و. خدا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سواسین په پوره ورسېد. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهده په وجه اختلافات را له انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه. د حکومت ختم کو او د افغانستان تر او الته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کے اسی دو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو شاوخوا دیرتا د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر راغلی دی. نو بلخوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاری ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی و، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سواد په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې یو سکول نه و، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑے، چا خپل کور ته چینو نشو ورکولے، بجلی نہ پریخوگا. لکه هغه دا خیال و چې کپر صدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک مان نه مني. او دا هغه د دې څخه دونه یری دوه چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریخو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلی دی او نور به پریخو دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دی، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سرکار نمیرا تلگے پاس تو بٹوار وغیرہ
تبای تور مال روڑا تازه تازه گلو نادری سلو مال روڑا گلاری باجا وڑ تکم اسپور مال روڑا تازه تازه گلو نادری سلو